있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د خبرونې ډیرو قدر منوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالۍ په هیله موږ نن شبهشنه د روانې خبرونې کوربنه یم په روانه خبرونه کې درته د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو په فایل کې د تل په څیر د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا غاښنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنۍ ترګرو ډلو د خطر زیاتیدلو خبره رد کړه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دبر لاین سره په لیدنه کې ویلي چې حکومت یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بلچا په ضد وکارول شي د دې خبر نور تفصیل د نوښاب آشنا ناوړی
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ورسته یو څرګندونه ته خبرګون خودل او ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل او تخریبي ډلو منسجم کېدل حقیقت نه لري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوچرش په دې ورسته کې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه خودلې وه او ویلی و چې اوس مهال د افغانستان بهر ته د دغه ډلو فعالیتونه د زیاتېدو په حال کې دي بل خو د یوناما دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي د یوناما مشر د طالبانو د خارجه وزیر سره لیدنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې نه مخکې وشوه او میرمن دبرا لاینز د امیر خان متقی سره په لیدنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پرمختګ ستونزو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو په ستنېدو خبرې کړې دي نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د سری صلیب نړیوال فدراسیون او د سری میاشتې ټولنې افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې په جل ډول روغتیا سکتور ته د ملاتړ د برابرولو غوښتنه کړې ده دغه فدراسیون نن د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په داسې حال کې چې د کورونا وایروس ناروغي په ټول افغانستان کې مخ په خپرېدو ده خو د کورونا وایروس په وړاندې د واکسین د تطبیق بهیر ډیر ورو په مخ روان دی سره صلیب نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې ویلي یوازې 10% خلک په بشپړ ډول د کورونا په وړاندې واکسین شوي دي د طالبانو د اقتصادي چارو مسؤلینو نن ویلې حکومت یې ډیر زر خپل اقتصادي تګلاره معلوموي او دا تګلاره به د آزاد بازار په بنسټ جوړ شي د اقتصاد وزارت معاون عبداللطیف نظری نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل اقتصادي پالیسی به ډیر ژر خپره شي او د طالبانو حکومت به د ښه کیفیت صادرات او وارداتو ته لاره جوړه کړي طالبان وی د خزینه متشبثینو سره به هم مرسته وشي په عین وخت کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان یو څلوېخ لارې موټرې چې سمو د مخ کې په هندي غنمو ډکه پاکستان ته دننه شوې او د تورخم بندر د لارې نه افغانستان ته رسیدلې وي نن چهارشنبه بیرته ستنې شوي او خپل تجارتي اموال په واګه بندر کې ښکته کړل تاسو د امریکا غا کاشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ اوکرایني چارواکو نن چهارشنبه په ټول اوکرين کې د بیړني وضعیت اعلانولو غوښتنه وکړه د اوکرين د ملي او دفاعي چارو شورا رئیس اولکسی دانیلو فویل دا د محلي چارواکو مسولیت دی چې په څه ډول تدابیر ونیسي خوې همدا محلي چارواکي کولای شي د عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره اضافي اقدامات وکړي په تګ راتګ او اضافي ترانسپورت بندیز ولګي او د خلکو اسناد وګوري د دې وړاندیز تایید یا د دې وړاندیز منل به د پارلمان لخوا تاییدي واخلي چې اټکل شوی وو نن چهارشنبه ناوخته پارلمان په دې موضوع راګيري وکړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اوکرين په تړاو د روسیې د وروستیو اقداماتو په خبرګون کې په مسکو نوی بندیزونه وازه کړل په دې بندیزونو کې د روسیې د نظامی بانک په ګډون په ټولو بانکونو باندې بندیزونه او محدودیتونه وازه کول ذکر شوی دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اوکرين په ختیځ کې دوه سیمې لوهانسک او دونیسک د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپیژندلې. جمهور رئیس بایدن د سه شنبه په ورځ یعنې پرون د فبروري په 22مه وویلې چې روسیې په رسمیت د اوکرين د لوهانسک او دونیسک سیمو په پیژندلو سره د اوکرين د موجودیت حق سلب کړی دی. بایدن د ماسکو دا اقدام د نړیوالو قوانینو نقص وبلو او ویویلې د روسیې وروستی اقدام کلک نړیوال ځواب ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش ویلي په وروستیو کلونو کې نړۍ د سولې او امنیت له ستر نړیوال کړکېچ سره مخامخ ده. ګوټیرش د سه شنبې په ورځ د اوکرین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې پریکړه د اوکرین په ځمکنۍ بشپړتیا تیری وباله او مسکو یې د سولې د ساتلو د مفهوم په انحراف تورن کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي څرګنده کړه د روسیې یو اړخیز اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له نورو وینو تویدنو پرته له جګړې څخه د اوکرین د اوسیدونکو د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. او دوه تازه راپورونه ښیي چې د اندونیزیا زراعتي ځمکې د کالیفورنیا ځنګلونه او اوس د ارجنټین اوبلنې ځنګلي سیمې ټولې د وچېدو او سختو اورونو له امله شړې شوي او د زیاتې اورلګیدنې امکانات رامنځته شوي. په دې تازه موندنو کې ښکاري او خبرداری ورکړل شوی چې اقلیمي بدلون د وچکالۍ او د بزګرانو لخوا د ځنګلونو د پرې کولو له امله د خپل سره اورونو بلیدل زیات شوي او په راتلونکو 28 کلونو کې به د دې اورونو کچه 1.5% نور هم زیاته شي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه د نن او وضعیت د خبرونې اوریدونکي یاست. مننه چې تر دې شېبې ملتیا کوئ او خپله خبرونه اورئ. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د حکومت اقتصادي پالیسي د آزاد بازار د پالیسي پر اساس ترتیب کړی ده. د اقتصاد وزارت مرستیال وایي چې په نوې پالیسي کې ډیره پاملرنه د صادراتو زیاتېدو ته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اورئ.
د طالبانو د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرستیال عبدالطيب نظري د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې افغانستان د بازار اقتصاد او هم د متمرکز اقتصاد سیستمونه تجربه کړي. هغه ویل وزارت د آزاد بازار د سیستم یو طرح ترتیب کړي چې د وی ونې په موده کې به د تصویب لپاره د طالبانو اسلامي امارت اقتصادي کمیټې ته واستول شي.
تجربه ای که ما داریم هر دو الگو را پشت سر گذاشتیم.
خغلی نظری ویل کومه تجربه چې موږ لرو دواړه سیستمونه مو شاته پریخیدي، هم د بازار سیستم یا غیر متمرکز سیستم او هم متمرکز نظام. د افغانستان معاصر تاریخ کې دواړه نظامونه موجود وو خو هیڅ یو هم مطلوبه او د قبول وړ نتیجه نه لرله. دلته یو بحث د بازار اقتصاد نظام د ټولنیز لارښود لاندې رامخته کیږي. دا درېمه لار ده چې په پرمختیايي هیوادو کې د یو بریالي سیستم په توګه چې تجربه ورکړي د غور او پاملرنې لاندې دی
قرار میگیرم.
عبدالطيب نظري ویل چې د اقتصاد وزارت په نوي طرحه او پالیسۍ کې هڅه شوي چې سوداګري غیر سیاسي شي، د خزینه سوداګرو په ګډون خصوصي سکتور او متشبثینو ملاتړ وشي او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وشي. همداشان هغه ویل چې په نوي پالیسۍ کې د کرنې سکتور ته ډېره پاملرنه شوې ده. ښاغلي نظري د شو څېړنو پر اساس ویل چې د افغانستان اقتصاد 80% د کرنې په سکتور متکی دی. د اقتصاد وزارت مرستیال د کرنې سکتور په برخه کې لویه ستونزه په دودیز ډول د پخوانیو وسایلو څخه په دغه سکتور کې کار اخیستلو خودله ویل چې زړو وسایلو څخه کار اخیستل د اقتصاد د ودې مخه نیسي. هغه د د سوداګرۍ په اړه ویل چې په نوې پالیسۍ کې هڅه شوې چې سوداګري غیر سیاسي شي. هغه ویل په تیر وخت کې هغوی چې په قدرت کې برخه لرله په سوداګرۍ کې هم ښکېل وو. اوس په نوې پالیسۍ کې خصوصي سکتور پیاوړي کېدو ته پاملرنه شوې.
در ای پالیسۍ در واقع بحث
خغلی نظری ویل په دې پالیسۍ کې سوداګري غیر سیاسي کېدو ته دقت او پاملرنه شوي او هم هڅه کړې چې غیر رسمي سوداګري ته د پاتې کې کېښودل شي. په تیر وخت کې په ډېرو برخو کې سوداګري غیر رسمي وه چې دې تور او جدي اقتصاد ته وده ورکوله چې بالکل زموږ د هېواد په زیان دي.
تمام خواهد شد.
همداشان د اقتصاد وزارت پر اسیل ویل چې نوې پالیسۍ کې د پانګونې جلبولو ته ځانګړې پاملرنه شوي. د افغانستان په تیر اساسي قانون کې د دغه هیواد اقتصادي سیستم د آزاد بازار اقتصاد منل شوی و. په تیرو رژیمونو کې په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه د حکومت لخوا اداره کېدل. د اقتصاد د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په څیر په وچه کې راګیر هیواد ته بهرنۍ پانګول جلبول ډېر مهم ګڼي او وایي چې تر هغې چې قوانین اصلاحي شي پانګول ته لازم سهولتونه او قانوني ضمانتونه برابر نه شي دا به ګرانه وي چې په هیواد کې په لویه کچه پانګونه وشي. د اقتصادي چارو یو کارپوه ایسار ځایي وایي چې هر پالیسي چې د خصوصي سکتور د ملاتړ دپاره برابره شي په ملي اقتصاد به ښې اغېزې ولري، خو په دې شرط چې د کاروبار دپاره یو باثباته چاپیریال موجود وي.
چنانچه جنگ دوباره شروع شوه و یا
خغلی رضایی ویل چیرې جنگ بیرته پیل شي سیاسي او امنیتي بېثباتي او سیمه ییزې شخړې افغانستان کې زیاتې شي راتلونکي ته هیله هم ورسره کمیږي او بهرنۍ پانګونه به هم د پلان پر اساس پرمخ لاړه نه شي او داخلي پانګوال به هم له هېواد څخه بهر ته پانګې ایستلو ته وهڅول شي. دا کار په وایي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور د ملاتړ دپاره د پالیسیو برابرول به ښې اغېزې ولري، خو په دې شرط چې چاپیریال هم خصوصي سکتور فعالیت ته چمتو وي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په هند کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې تر څو باندې څلور میاشتې وروسته افغانستان ته د هند د غنمو د انتقالولو بهیر پیل شوی دی. سفیر فرید مامونزی لیکلي چې 50,000 میټریک ټنه غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالیږي. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د نږدې څلور میاشتو د ځنډ وروسته د هندستانه دواګا اټاری په سرحدي سیمه پاکستان او بیا د ترخم پلارا افغانستان ته د غنمو لارې روان شوې دي. په لومړي کاروان کې 50 لارې 2,500 میټریکا ټن غنم وړي.
د 50 ټرکونو لومړی کاروان د جلال آباد په لور روان شوی دی. مونږ تمه لرو چې نور ټرکونه به هم د اټاری پلارا اوړي او په 2-3 میاشتو کې به دا ټول غنم هلته ورسیږي.
And within 2-3 months we should have completed our commitment of 50,000 tons of wheat.
پلارو لیکل شواروای چې دا د هند ولسنا افغان ولس ته یو سوغات دی. پاکستان ته د طالبانو لخواست ورسته هم اسلام آباد دې ترازی نخ کاری دو چې هند ته د پاکستان دلاري افغانستان ته دغه سوغات لاړ شي. پاکستان ولی اجازه نه ورکوله
دا نغاری چې البته افغانستان او د انډیا دومره تعلقات تر خرسي چې اغینا بیا پاکستان ته مسلې جوړیږي. نو دا یو سیاست خو روان دی. مخکې نامونګورو دا دوا ملکونه سپیشلی د انډیا ته افغانستان او په خاورا باندې انډیا او پاکستان ډیر زیات البته چې کم دی کردار ادا کوي یو بل د پاره چې اسنه چې سبا د پاره د افغانستان خاورې نه یو بل ملک لپاره کمزوري جوړی شي.
پاکستان 3 دسمبر ل افغانستان سره د کومکونو پیلولو لپاره په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډه خړې وا. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او سیمایزو غونډو کې په افغانستان کې دولګي بشري ناورین او د کنګل شوو افغان پانګو په اړه غږ پورته کړو، خو د بیا بیا غوښتنو سره هم افغانستان ته د هند غنم تر سلورو میاشتو پوری ایثار ساتلی وو.
نو پاکستان زما په نظر باندې یو سامراجي غواړي، یو حاکمیت غواړي داسې چې کدا کار کوي ټول دي د دوی لاري وسی. کتا چې کومک کوي هند نو پاکستان تراسي پاکستان ته وسپاري دای په دا کار کوي. کا عرب دا کومک کوي دی وای چې تاسو راسی په او آی سی کانفرنس باندې ته په اسلام آباد کې ونیسو د موږ لاري تاسو ټوله معاملې جوړه کړئ کاتاونی صندوق له افغانستان سره جوړیږي امریکایانو ته وای اروپایانو ته چې تاسو راسی دلته په پاکستان کې جوړ کړئ لدی لاري د مرسته کوي نو نیغه نیغه یې مکوي نو تاسو ما په نظر باندې دی هغه د سیاسي حاکمیت او د دې چارو واګي په خپل لاس کې نیول او طالبان مزید تر خپل سیوري راوستل بل هدف پکې نشته دلته
د طالبان ویان زبی الله مجاهد د هند د غنمو افغانستان ته د لیګلو لپاره د لارو د لومړی قافلې د روانې دوه هرکلې کړې او د خوړو نړیوالې ادارې هم د هند نستې مهمه بللې او وای هند تل افغان ولس سره د سخانه کار اخیستې ده هند د افغانستان د تیرو شلو کالو حکومتونو په وخت نږدې 3.5 میلیارډ ډالر پورې مرستې کړي په دغو کې زیاتره پیسې د افغانستان د بیا رغونې په چارو بندونو او سړکونو په جوړولو مصرف شوې دي او وای اوس به 500,000 میټریک ټن غنم افغانستان ته د پاکستان د لارې لیږي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري
رپورټونه ته د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه متحده ایالات د هغو هیوادونو په جمله کې شامل و چې په ختیځ یوکرين کې د روسي د لا زیات مخ په وړاندې تک په جواب کې پر مسکو باندې د بندیزونو لګولو اعلان وکړ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال سټیف هرمن د رپورت مهم ټکی چې بنگله همکار سید سلیمان شاه نووري
جمهور رئیس بایدن د روسي د بانکونو او د هغه هواد د مستقل پور پر ضد د تادیبي بندیزونو د لګولو اعلان ورسته الحق وکړ چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کرملین لخوا د یوکرين د دوه روسي پلاوه بدل غوښتونکو سیمو پر رسمیت پیژندلو اعلان ورسته جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرين له سرحد نه تش په نامو 3 ساعتونکو د اوختلو حکم صادر
کړ That means we've cut off Russia's government.
د دې مطلب دا ده چې موږ د روسي حکومت له لویدي سره په مالی برخه کې د راکړې ورکړې باندې کو. ورسته لدی نشي کولای چې د لویدي نه پیسې واخلي یا زموږ په مارکیټونو او یا په اروپאי مارکیټونو کې د تبادله د لارې نه د خپل نوي پور د ادا کولو لپاره پیسې پیدا کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویل چې سر له چهارشنبه نه به متحده ایالات د روسیې پر واکمنې طبقې او د هغوی د کورنیو پر غړو باندې د بندیزونو لګول هم پیل کړي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي سپینماني وی ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره غږیدل ولسمشر بایدن د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د امریکا ژمنه تازه کړې ده د امریکا ولسمشر د روسي له خوا د دونسک او لوهانسک د خپلواکۍ له اعلان وروسته پر دغو دوه سیمو بندیزونه لګولې دي امریکایي چارواکي وایي چې واشنگتن د مسکو په وړاندې هم ورته اقدام کوي په مکه رپورت
د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکی د دوشنبه په ورځ په رسمي بیان کې ویل جمهور رئیس جو بایدن با په یو اجرایی فرمان کې د اوکرين په دوو جلا شوو سیمو کې د امریکایي اتباعو لخوا د پانګیا چولو سوداګرۍ او مالی فعالیتونو څخه منع کی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د دوشنبه په ورځ ویل د اوکر په ختیځ کې جلا شوو سیمو ته د روسیې دا اقدام چې د 1300 ځواک په نوم خپل پوځیان ورلیږي اصلا د اشغال لپاره یو بهانه و سفیر لندا ټام گرینفیلد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی بیړنۍ غونډې ته ویل د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا د لوهانسک او دونیتسک د سیمو خپلواکي منل د اوکرين په خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا یو بې دلیل حمله و.
او دا دریم ځل دی چې تاسو د ټولې امنیت شورا نه په یو غږ اوري چې روسیا باید جګړه شروع نه کړي. روسیا باید ډیپلوماسۍ ته رجوع وکړي. دوی باید په اوکرين بې دلیل حمله ونه کړي او د اوکرين په رښتینی خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا برید ونه کړي او دوی باید د ملګرو ملتونو له اساسي اصولونو سرغړونه ونه کړي.
سفیر گرینفیلد امنیت شورا د غونډې وروسته رسنوي ته ویل ټول باید په متحدانه ډول روسي وغواړي چې خپل ځواکونه بیرته وباسي.
مونږ کولای شو او باید د خپل دغه غوښتنې لپاره متحد شو چې روسیا خپل ځواکونه وباسي. د خبرو مستکینی او د امن په مقصد کار وکړي.
د اوکرين جمهور رئیس د سیشن به پر ځویل فکر نه کوي چې روسیا د په اوکرين د کومي لوی حمله تابع ولري.
مونږ په دې باور یو چې د اوکرين په ضد لوی جګړه نه کیږي او د روسیې لخوا به جګړه پراخ نه شي. خو که داسې وشو بیا به مونږ مارشالله یعنی فوجي حالت اعلان کړو.
یو جګپوړي امریکایي چارواکي په ټلیفوني خبرو کې رسنیو ته د دوشنبې په ورځ ویل امریکا او برېټانیا به نن د سېشنبې په ورځ په روسیې تازه بندیزونه ولګي. د اروپایي اتحادي متحدینو هم د روسیې لخوا د اوکرين د دوه جلا شوو سیمو د اشغال او خپلواکو دولتونو په توګه د منلو په مقابل کې د خپلو تازه اقداماتو د پاره تیاری نیولې. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړي چې روسیه په اوکرين د یو لوی برید د پاره تیاری نیسي.
In terms of the disposition of Russia,
مونږ به د ډیپلوماسۍ حد سے بندي نکړو. مونږ به د خبرو لپاره خپل حوصله ډیره زیات کړو. خو مونږ د خپل متحدینو او شریکانو سره دې ته هم تیار یو چې روسیا بریدونه وکړي نو قوي ځواب یې ورکړو.
سولیوان وی جمهور رئیس بایدن په دې شرط د ولادیمیر پوتین سره د لیدلو موافقه کړي چې ماسکو په اوکرين حمله ونه کړي.
And if Russia chooses to move,
او که روسیه پریکړه وکړي چې د ناتو د هر یو غړي هیواد پر ضد قدم پورته کړي او د ناتو په قلمرو کې د لویدیز په لور راشي بیا به د امریکا او متحدینو د قوي ځواک سره مخامخ شي.
اوکرين وی د یکشن بی پورز په ختیځ اوکرين کې د دوی په امنیتي پوسټو اتیا زلي او د دوشن بی پورز اته زلي د روسی په لور بیلتون غوښتن کول خو راکټي بریدونه شوي. اوکرين وی دوی پر ځواب یې ځینې کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د نوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانس خودمختار سیمه منلي او د یو سند په لاسلیکول سره ویل دي چې دغه سیمه د اوکرين خاور نه بلکې جلا ملکونه دي. دونیتسک او لوهانسک څومره نفوذ لري؟ د چا لخوا کنټرولېږي او خلک په کومه ژبه خبرې کوي؟ دا معلومات ټول په رپورت کې اورئ.
د دونیتسک او لوهانسک سیمه چې د دونباس په نوم یادیږي د اوکرين په ختیځ کې د روسي پول ته نږدې موقعیت لري. د دغه سیمه یو برخه د کیف او بلد د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ده. همدغه صنایع د ډبرو د سکرو کانونه او د فولادو تولید دی. په دونیتسک او لوهانسک کې شاوخوا 3.6 میلیونه کسان ژوند کوي چې په روسي ژبه غږیږي. له دویم نړیوال جګړې وروسته د شوروي اتحاد په وخت کې د زیاته روسی کارګران مهاجر شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې په دولسي کلو کې روسي د دې سیمې یو پر 15 برخه وګورته له 1600 څخه زیات پاسپورتونه ویشل دي.
د پوتین له خوا د دونیتسک او لوهانسک د په رسمي پیژندلو لکه بل خوښینه ما ځکه ماتل د سیمې ته د خپل هیواد اوکرين په توګه کتل. هغه وخت چې دا د اوکرين پورې تړلې سیمه وه مالی دلی وه. دا ډیره خوښینون کې ده چې هیواد په کوچنیو برخو ټوټه کیږي. دا ډیره خوښینون کې ده.
په 2013 کال کې په دونیتسک او لوهانسک کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو حکومتي ودانۍ ونیولې او دغه سیمه د خلکو د خپلواکو جمهوریتونو په توګه اعلان کړې. دا اقدام له اوکراین څخه روسي سره د کریمیا له یوځای کېدو وروسته وشو. ل 2014 کال راهیسې په دونباس کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 14,000 کسان وژل شوي دي. اوکراین او لویدیز روسیا تورن کړی چې له بیلتون غوښتونکو سره پوځي او مالی مرستې کوي، خو روسیې تل دا تورنه رد کړې دي.
دې ته په کتو چې زموږ پولې ته نږدې جګړه روانه ده، موږ پر پوله خپل پوځي حضور زیات کړی دی.
د جګړې په ترڅ کې په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي کرښې او الوتکه وویشتل شوه چې پکې ټول 298 کسان وژل شول. نړیوالې پلټونکې ډلې ویل چې توغندې د روسیې لخوا چمتو شوې او د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو له سیمې توغول شوې، خو روسیې په کې لاس لرل رد کړي دي. په 2014 کال کې روس تر هغې چې بیلتون غوښتونکو په دونیتسک او لوهان سیمو کې واک ترلاسه کړ، د خپلواکۍ لپاره رایګیری وکړه. تر اوسه لا هیڅ یو هیواد په رسمیت پیژندل نه دي. د دوشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غونډې وروسته د دغه سیمو د خپلواکۍ اعلان وکړ. د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د سیمې بیلتون غوښتونکو مشرانو د هغوی د خپلواکۍ د پیژندلو په موخه ویډیوي پیغام خپور کړ. هر سیمه ځان ته پخپله اعلان کړي ولسمشران لري. په 2013 کال کې په یو لټاکونه کې چې کیف رد کړی دی، دینیس بوشلین په اصطلاح د دونیتسک د خلکو جمهوریت د ولسمشر په توګه اعلان شو. په داسې وخت کې چې لونید پاسچنیک د لوهانسک د بیلتون غوښتونکو سیمې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د روسي له خوا د غوسیمو په رسمیت پیژندل د منسک د سولې تړونونه پای ته ورسول چې هیڅکله په بشپړ توګه عملي شوي نه دي. دا تړونونه په 2014 او 2015 کلونو کې لاسلیک شول چې د اوکراین دننه د دواړو سیمو ته زیاته خپلواکي غوښتې وه. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واورئ.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اورئ چې په فراه کې روغتیا پالانوی ګوزند سي ناروغي ده چې نه یوازې ژوند او روغتیا ګواخي، بلکې په ګوزند اخته کست کورنۍ نور غړي هم په روحي او عصبي ناروغي اخته کوي. په ورته مهال د پانتون استادان بیا په ګوزند اخته کسانو اقتصادي او ټولنیز ننګونې د اندېښنې وړ بول. نور حال د نقیب الله نیکمل په رپورت کې.
په فراه ولایت کې روغتیا پالان په ګوزند اخته کسانو د ستونزمن ژوند بیلا بیل اړخونو ته پکتو اندېښنه څرګندوي او وایي چې یوازې ګوزند وهلي کسان نه دي چې د ګوزند د خطرناکې ناروغۍ بې پی کوي، بلکې د دوی د کورنۍ زیات شمېر غړي هم د رواني روغتیا له کړاوونو څخه سر ټکوي. ډاکټر حمزه فراهی د عصبي او روحي ناروغۍ متخصص وایي موندنې شي چې په ګوزند اخته کسانو د کورنۍ غړي روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کوي او له فکری نارامۍ، ژور خپګان او کسالت څخه شکایت لري.
زختکیږي ځکه چې دا یو لا علاج مرض دی، نو د کورنۍ نور غړي هم متاسفانه په روحي او رواني امراض زختکیږي، خاصا داسې ماشومانو پلار او مور چې د خپل اولاد راتلونکي ته اندېښمن وي. په دې کې ډېر شایع هغه ډیپریشن چې ورته وایي یا ژور خپګان دی او وروسته هم استرابات چې دي، دا ډېر شایع دي.
له دې سره هم حاله د اقتصادي او ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې معلولیت لرونکي کسان د نورو انسانانو په پرتله تل نورو ته اړ د کاري او تحصیلي فرصتونو څخه استفاده ورته ستونزمنوي. محمد طاهر تونځي چې په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو استاد دی وایي په افغان ټولنه کې روغ انسانان د شغل ټیکاو او کارموندنې په برخه کې بشمیره ستونزې لري. نو یو ګوزن وهلی کسبه څه حال لري؟
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې لوی شمېر روغ انسانان د سخت فقر سره لاس او ګریوان دي. نو که چیرې یو څوک معلولم وي او یا په کورنۍ کې فلج شوی کس ولري، ښکاره خبره ده چې ژوند یې له کړاوونو او سختیو څخه ډک.
بل پلو د فرار روغتیايي چارواکي د یادو ستونزو حل ځکه شونی نه بولي چې ګوزن درملنه نه لري، خو د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه خورا ساده او اسانه یادوي. د فراد عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسول واحد خان واحدی وایي یوازې او یوازې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین په ورکولو سره یا د ټولو ستونزو ته تلپاتې حل موندلی شو.
کوچنی چې ودغه مرض ته یا پولیو ته مصاب کیږي، د تروه چې ژوندې دی مایوب دی. وخت چې مایوب سو دی د فعالیت او کار کولای نسی، پر هغه جامع فامیل باندې دا بار دی. ورته ټولو مشران او خوند څخه خوښ کو چې خپل کوچنی ده هر وخت چې کمپین شروع کیږي کوچنی اندوي چې
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ لا هم د ګوزن ضد واکسین څخه د انکار له کبله خپل ماشومان د خطر سره مخ کوي.
درنو ویدیو کو دنه نوازیت خبرونه په هم دیزی پایته رسیدي باندې نه چتر دي شي بیم د امریکا حق آشنا رادیو خبرونه واغلي تر بیا لوی الله ماشه.